په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چار بیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي کنه یعنی د فکر د خوراول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن
زرپانه کی با لند کیسا کمال واوری
هیت را تنه دا معلومه چه علم دین اصلا دا کم زای و خوز مکلی تا دیر پا خوارا غلی و
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنه دوری شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوری
دا فلک لچپ رفتارا چه تر غوگ می تیروی دا غم کو کارا
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرنی منظومی دا دیار لسم سرود روسته برخ واوری
که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجون هم اوسیږي نو دوزخ ده د خزمنو په صفت می باور نشي دوی نه تمه د وفا کولای نشم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کچری په خوانی اسطوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري دا اسطوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم تر پاتې نه ده کله چې د لرغونو اسطورو او په دغه اسطورو کې د نورستان یادونه کوو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما ربل نه واده اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته اندر عجب ذوق او تند درلودله د په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی د خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلوي چې له انګورو څخه به شراب جوړول دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوداري ونی لري په دې اړه به وروسته راپور واورو خو په پیل کې لا مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
په خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي الفت غونډې ته په پیلي ځوای نه کله ټولو هنرمندان وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ستاین لیکونه هم ورکړل شول په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو د قاب مهر خنړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو د قاب مهر د نندارتون جوړونکي رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د کاری غوښتنه وکړه حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلداره څانګه او درېیمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او په اړه یې راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
په قسمونو دغه منور صاحب مثال غزان نونې سامر خانی انار انګور دا شفتالان مختلان دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابق املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکینه قدمات اثر دی چې هغه ونه دی څوک دغه سونی څوک زر کار به عمر لري دغه سونی دی چار سال چار لاس نیولی ولا لک څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشوکوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړه دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه به غرزول بنه دمان بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو واغه ناشته د شیواله چوخاله یو منجار واخ.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ترسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینا او خزی موجودی وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې ایندر باغ شاوخوا څلور زره کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه د تاریخ، هغه درې زره څلور زره کال به یې دی. د کوپر وخت کې دا درې ترناونه دي دلته د ګټو، دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې.
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې درې زره کال یا څلور زره کاله قدامت لري. وایي
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنایي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي سمیخدار نه دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې ځان لیوانوم راځي، مثال د شکنان نور نور موزر دا واشد زنواران راځي، دا میوم غر کې خوري هم پټي کې متظر کې پټي متظر کې کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپله هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډېر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډېر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپله اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډېر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربون نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډېر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثر وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زمونږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسو څه ځواب لري؟
ګوري مونږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوي چې موږ او تاسو دا بحث پی روان دي دا وړتیاوي به ورکړي، د دې په خاطر ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور پوهه ونه لرو. تاسو وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، یو پخوانی دغه خبره ده غالبا د شعر هارو بهار د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیه ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو، یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسو اوس په ادب کې ادب دی، ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره. دا هم صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي د ټولنې خلک دي هغه د هغوی توجه راواړو، هم په ټولنیز لحاظ هم ګوري حقونو په لحاظ باندې. تاسو ولسی ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسو وګورئ هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کی چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمالی ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالی دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم فلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې کې کنه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خود سي دي چې دغه دي.
یو بل پوښتنه دا کوم استاد چې اوس مهال افغانان پر ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو دیو شاعر رسالت څه کېدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم را واخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هیڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ماته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې چې تاسو شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ، تاسو کوئ څه، تاسو دا ټولنه کومې خوا ته وړئ، تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسو د هغوی لیکنې کته، تاسو د الفت صاحب مطالعه کړې دي، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسو حمزه شینواری هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې،
بالکل
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی. یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسو خبره وکړه،
بالکل
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام، سرحدونه تاسو د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې خپل مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم، چون هغه انسان دی د ټولو دی ډیر کم به داسې، او هغه هم دغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې راتېر شه، داسې الفاظ او داسې جملې کېدی شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی، یو اصلي ساتلی، نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه، یعنی ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي، خو مکمل شاعري وګوري، د ښکلا تعریف یې کړی، عبدالرحمن بابا د ښکلا تعریف کړي، خوشحال بابا کړي دي دغه زور سره، خو چون هغه خو قوبی مشره مو، هغه بیا نیخ پنی غ خپل ځان ته هم خبره کړي، زوی ته هم کړي، که خزه په مخه ورغلی غلط کاری کړي، قوبی مشر دی، نیخ پنی غ خبره ورته کړي ده.
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړي، څنګه یو ښکلی شعر مونږه کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو، یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري؟ دغه خپل چې دا د خپل د پښتني دا دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالی نه هر څوک اغیزمنیږي. خدا چې اوس مونږو چې خپل څه شي ته وای څنګه ده، نو تر نن تاریخه پورې داسې خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو. داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو، که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو، نو همدغه شانې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي، یعنی محسوسیږي، سړی اغیزمنوي. خو مونږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو. اوس رالو دې ته چې د شعر و شاعرۍ په حساب باندې ښکلا مونږ څنګه تعریف کړو، څنګه رامنځته کړو، نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل زما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري، خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه مونږ اغیزمنیږو. یو نیغ په نیغه اغیز دی چې مونږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو، مونږ او تاسې احساساتي کېږو، دغه خپل احساسات شریکو. یا مثلا لوبې ته ناست یو، تاسې وګورئ، تاسې په خپل هم د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې، نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنی ډېر مینهوال لري، خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي، تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي. یو دا احساسات دي. یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې اړوي، نو د دې دپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ د ډېری پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده. که مونږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی، بیا د بیان خپلې درې برخې دي، یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي، دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې. دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اورېدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري. څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسې وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کېدی شي تا ته خوند درکړي، او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي، هغه په دې مسایلو پوهېږي، هغوی هغه ښکلاوې چې معنوي ښکلاوې دي د هغه الفاظ ترتیبول، د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي، او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترنه واخلي، ښکلی شي، اغیزمنی کی. خو عام وګړی به څنګه شي؟ او بیا که خیال کړي مونږ راځو ولسی ادبیاتو ته، بیا په ولسی ادبیاتو کې چون زمونږ د ولس ژبه ده، ژبه خو ادبي ده خو ولسی ادبي ژبه ده، چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي، د هغې په ښکلا باندې فکر کولی شي. نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسی ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي. دا اغیز د چی دی؟ دا د ښکلا دی. دا چې یا چپور ته پاتې کېږي او یا یو څه نظر ورکوي، دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري، نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلاوې رامنځته کېږي.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخایي کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنې درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. کراسو دي تاسې د ژوند بل اړخ ته بدون لدین تاسې په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسې ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپل هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت ما نه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوون دغه زه دیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلوده یو وخت دی پخواني وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوي سبک باندې اما ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چا ته ویلی یم ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختي په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زده نه شریکم، متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اکثر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایئ؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراس دیده چه څومره وخت په خپل ژوند کې تاسو دې برخې ته ورکوئ چې مثلا شعر و شاعري وکړئ؟ ځکه تاسو په سیاست کې زیات مصروف یاست.
اصلا خپل د شخصیت د انسانانو باید عبودي که هغه وچ سیاست مداری هغه نه چی نه جوړېږي. هغه خپل سیاست کې اشتباه کوي، زه په دې معتقد یم. خپله همدغه ادب، شعر، موسیقي دا تکمیلي د انسانانو شخصیت تکمیلي. هغه یو سیاستمدار که هغه وچ سیاستمداری هغه حتی په سیاست کې اشتباهات کوي، که دی د اغېزې د هغه لاندېني ادبیاتو، موسیقیو، ژوند، خپله ژوند ده، د ژوند تر اغېزې لاندې چې دی هغه په سیاست کې اشتباه کوي، خپله لوی اشتباهات کوي. د هغه له خاطره زه په دې عقیده یم چې یو انسان چې هغه له ټولنیز ژوند سره علاقه لري او غواړي سیاست وکړي، نو دغه نازک خیالي، دغه خپله د احساس، قوي احساس، د خلکو احساس وندی کوي، خپله شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي، ساتي په هغه حالت کې دی کولی شي ډېر سالم قضاوت وکړي او بې لارې نه شي. صله د رحمې ډېره زیاتېږي په خلکو باندې، کولی شي چې دی ډېر هغه ترحم ولري او هیڅ وخت ظلم ونه کړي په خلکو.
تاسو خپله په خپل ژوند کې عملا دغه موضوع څومره تجربه کړي؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي ونه اورم لکه تا چې زه مړې ما اصلا ذاته کله کله د بیتهوون اورم ویده کېږم. تاسو هیڅ تصور نه شئ کولای څونه یو ښه احساس سړي ته ورکوي او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې او د ژوند مفهوم پوهېږم، ولې اصلا هغه احساسات سړي داخل کی دی په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي، شعر، ادبیات دا ژوندۍ ساتي. او که ادا نه نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورقې اړوم، هغه وینم. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وارې چې وایم دغه بیا ورې بیا خوند اخلم. اوس موږ دا نوې نسل ډېر بیګانه سوی له دغه مسایلو.
بله، یوازې یوې خواته مخه کوي.
بالکل یوې خواته، او مخصوصا هم شعر، هم ادبیات، مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت ده انسانانو ته. زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي. الهمدې لپاره زه کلاسیک موسیقي ډېر خوښېږي چې هغه لکه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي، هغه غنی کوي سړي روح.
اتمن چې دوستان لري چې هغه په سیاست کې ډېر زیات فعال دي او هلته کار کوي، څنګه داسې کوم څوک تاسو پېژنئ چې هغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړې دي، هنر او ادب خوا یې پرېښي؟ که داسې کوم څوک پېژنئ بیا ژوند څه رقم و؟
په ډېره خوښي د موږ اکثریت سیاست مداران دغه رقم دي. ستاسې وایي شعر و ادب و موسیقي سره ډېر کم خلک علاقه مندي نیسي اوس، خصوصا پخوا هغه د موږ د ځوانۍ خلک چې وغوی ډېره علاقه مندي درلودله، خورا ډېره. مثلا اوس زدیر کم خلق وینم چې د فرانسوی له آثار سره
بلدی
بلدی چېغه ترجمه سی هم دی په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا ولوی سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلق همینګوی پیژني دیگه اگه پیرمرد و دریا اگه نلوستل کفر ده سوکونو لدی یا اگه وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یا دیر خواهسته رومان ده اسپانی جنگونو بندی لیکله ده او مقامت جنگونو فکدرسم کال اگه ندی اوغال آثار دی
چی باید وقت بسی
اگه یو ملک پری مربوط ندی
بلی.
یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی
بله
اگر طول دنیا ایلوالی
اگر کسان چی نوی سیاست تا مخ راوری معمولا دیرش میری پکی دوانان همستا دوی تا بلی تا سی پیغام چیوی چی لسیاست سر توم را عدب او هنر تا هم مخوکی او هم وسطی جان سر
موضوع پتی اقیده ما چی جوان نمگره ده دوی باید پدق پوسی یاور کبی حد سوکی که تو رو سینه ده کری سیاست مداران و دازوانان و نو که حد سی تو رو سینه ده کری چی دوی شیر سر زن اوکی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شیر ده مختلف شاعران هم در رقم ادبیات ده هم در رقم موسیقی ده دوی خبلا پدی پییگی چی لحر و رز تیری دو سر دیدی جوان بدلیگی مخصوصا روحی حالت دیدی بدلیگی
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي.
زرپاڼه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخت ته بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جومات مخې ته کاوه. کلی دوه جوماتونه لرل، یو پوښلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جومات منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکۍ ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصی جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو ښاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نه شو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي و. مهین پیوندې کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره و. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړي او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال خوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې ایو بایل داوار ور سره کاپی را اگدستنه و او دم یکر خلای خلاص اکر لدوارو زنبوروی اخوا ویست بلغه کر لفظی اخواستن ویستا سمجادو کرده هیچ درد ور تنکوی دم پری اچوی چوفویی زما اگدستنی تا سودا شوا او بلده چی پخوابه ها غیوازی لیو غنبره استنه ویستلا او دازلی لدوارو ویستلا خوده هغه کمال خودنه پای تا رسیدلی و او کور تا تللی و کور تا لارم سپین ارمونه ی کاسمی لوڑو ڈککڑا او نیغه ده هغه پا کور ورننواتم علام دین کٹ که ناستو ده نسوارو ده قطعی پا کچنه او گرده آینه کی خپل مخته کتل دست مال که یو شیطاو کڑای و او شیبه پا شیبه ی پا مخ ای خوده چنگ تا یو دریدم ماویل علام دینه کمال برا تخی علام دین همه غشان ده مخ پتا کور لگیاو او ویل یه نکیگی ما ورسه با ویل چه چنگه ی مخ راوانه و اوز ما پلاس که دوڑو دک کاسه ولیده ده نسوارو قطعی او دستمال یکی خود کله یه دک کاسه تا کتل او کله خپلو بچیانو تا چی از بی خلی رنگونه ناستو ایوشی با یه سر زورن نیوله و سترگی را پور تکلی لورو تا یه غک کرد از ماستن راو ستنی را واخست زنبور تا یه نگ دیکنه پا تازه تا پور برابر شوا او رانو ران شو او ستنه یه پا مخی هم داسی بند پاتی شوا
د ادب جام په نننې برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړی برخه د لومړی کتار د لومړی درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علم بردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعری د عربي او پارسو په عروضو برابر کړه او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلی دي او هغه د زمانې له توپان څخه په امن کې ساتلی دي. ګینې د پیرو خان دښمنانو هغه په یوه او بله ژبه معرفي کړي دي او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثار په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغې دورې نورو پښتنو شاعرانو په خپلو ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نورو علمي څېړونکو او ختیځ پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثارو په لټه کې شي او هغه یې څه ناڅه د تورې تروږمۍ څخه رڼا ته راوویستل او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څه ناڅه څرګند کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. دی د دکن جنگ ته ولېږل شو. رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول. میرزا خان پکې له خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته ښخ کړای شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه دی کې چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خو دا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د هغه له دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخې په لندن، پېښور، پخواني شوروي اتحاد یعنی روسیې او کابل کې میندل شوي او موجودې دي چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه د پېښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1443 هجری کال کې په لاهور کې او په 1955 کال کې د همیش خلیل په سریزه او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیده، غزلی، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعری و نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا چې دا هسی سربازی دی کړی اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څشوي څشوي د قادر خایسته پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یوې ښځې ازار کړې، مګر ټولې ښځې داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال.
د دومره کلا زور د نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور د نور ټینګ نشو، روی ګرز لاسه وخوید مخ کته، خو نارام دی قصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه د غک تالند ګلس کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسېږم تر څو مړ شم، ما ته مرا یادوي دنیا روخانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسېږي نو دوزخ ده، د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یو ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په ګولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څېره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څېر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څېر نه دي، ګلبویا پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګرانو، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ، وفاداره خپل وطن ته تر تا ډېره، ګلبویه د خپل وطن لویه اتله، د هیواد په مینه مسته شهزادګۍ وه، ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی، عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه، د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې، تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلېږي، هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګېږي، بس هغوی به پر تا
پردی کاسه لویگی ته هغی تشوی پردی هغی شیبی نه چه کچوالو سر جنگ نه ده سر تاو کر تا ده خپلو خلکو می نکلا تریغوارا په هغه شیبه دخمن شوی ده گلبوی هغه چه چه تا دی کری هغی وکرل هر یو ده خپلو خلکو ننگ کری تر دی منزا ستاسو می نه نامرادا تر دی منزا ده هیواد می نشو کرخه.